السلام عليكم درنو اوریدونکو سلام شي زه زیبا خادم يم اوس دلته په واشنگتن کې د ماسپخین دونی مې بجېدی په افغانستان کې د شپې یو لس بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره
ولسمشر غنی قندوز ته په سفر تللی دی ولسمشر ولادیمیر پوتین د پخوانی شوروی اتحاد د پخوانیو غړو څخه غوښتي دي چې د افغانستان څخه سوریه ته د وسلوالو د ورتګ مخه دی ونیسي او په نایجیریا کې په ځانمرګو بدونو کې لږ تر لږه دیش کسه وژل شوي دي
نن د جمعې ورځ ده د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده په دې خبرونه کې د رپورټونو نه علاوه د آشنایانو د ادبی ډیری پروګرام لرو مګر دا پروګرام د وخت سب چوي دی تاسو سره راسن نشوغه کېده اوس ز زیبا خادم او حسیب الکوزای د ساعت خبرونه وایو
د افغانستان امنیتي ځواکونو لخوا د طالبانو څخه د قندوز د شهر د بیرتنیولو نه چې نشتې یو نه وروسته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن دغه شهر ته په سفر لاړی او د شهر په بیرتنیولو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو رول وسته جمهور رئیس غنی وویل چې جنرال صاحبان او ټول افسران د ملي اردو د ملي پولیسو او د ملي امنیت څخه مننه کوي چې افغانستان ته عزت ورکړي جمهور رئیس غنی قندوز شهر کې د افغان امنیتي ځواکونو یو غونډې ته په وینا کې د قندوز جګړه د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې یو ازمایښت وبلاوي ویل چې افغان ځواکونه په ښه توګه له دغه ازمایښت څخه راووتل جمهور رئیس غنی وویل چې اوس د ډاډ یوه ښه فضا رامنځته شوې د دلیل یې دا دی چې زموږ ګډې ګټې او ګډ ګواښونه موږ ټول سره یو ځای کوي
وسلوالو طالبانو د میدان وردګو د ولایت د غزنی د ششکاو په سیمه کې نن سهار د کابل قندهار لوی لار وتړله لسکونه مسافرونکو سرویسونه او باروډونکو وسایط د غزنی په خار او د میدان وردګو په مرکز میدان خار کې بند پاتې دي د قندهار نه کابل ته تلونکو مسافرو د امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي دي چې د زابل د ولایت نه د غزنی تر خار پورې دوی په لاره کې کومه ستونزه نه ده لیدلې خو په ششکاو کې د جګړې له کبله سرګونه مسافر د لارې پرانستل کېدو ته انتظار دي د وسلوالو طالبانو خبره ده چې د سلور ورځې رئیس د کلا ترنک شاجوی د غزنی د ولایت د قرباغ مقر ملانو بابا اسفندی او ځینو نورو سیمو کې لار تړلی د تېرې اونۍ په سر کې وسلوالو طالبانو په یو بیان کې چې مطبوعاتو ته لیږلی و مسافرو او تجارانو ته خبرداری ورکړی و چې په دغه لار به څو ورځې نظامي حملې روانې وي
د نایجیریا د بورنو په یالت کې چې د بوکو حرام وسلواله ډله پکې زیاته فعاله ده د بم په چاودنو کې لږ تر لږه دیش کسه وژل شوي دي د نایجیریا د استراري چارو د ادارې مامورین وایي چې نن د جمعې په ورځ دوه ځانمرګو برید کوونکو د بورنو یالت په مرکز میدګوري کې په جماعت کې په دانپوري تړلې بمونه چولې دي مامورین وایي چاودنې د ماښام د لمانځه پر وخت شوي دي دوی وایي لومړی یو ځانمرګ برید کوونکي په دانپوري تړلې بمونه وچول خو کله چې خلک په پیش کې د وژل سوي او شوبل سوي کسانو د مرستې لپاره ورغلل دویم ځانمرګي برید کوونکي برید وکړي او ګڼ شمېر خلک یې وژل او زیات شمېر کسان یې ټپیان کړل تر اوسه پورې کومې ډلې نه دي ویلي چې دا بریدونه دوی کړي دي خو چارواکي وایي چې په بریدونو کې جماعت په بشپړه توګه نړېدلی دی
پاکستانی چارواکو نن د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیاته اندازه مخدره مواد سوځولي او د شرابو بوتلونه یې مات کړي دي چارواکي وایي چې پولیسو یو سلو سلور دیش کیلوګرامه چرس پودر او په پیښور اسلام آباد او کراچۍ کې سوځولي دي او همدارنګه د شرابو زیات بوتلونه مات کړي دي د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې په پاکستان کې شاوخوا 15 میلیونه خلک د مخدره موادو په استعمال معتاد دي چې اکثره د مواد د افغانستان نه دغه هیواد ته وړل کیږي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو فلسطینیانو د اسرائیل لخوا په نیول سویل ویدیزه غاړه کې د یهودانو یو زیارت ورچولې دي او هم یو اسرائیلي عسكر په چاقو وهلې دي د اسرائیل پوځ وایي شاوخوا سلو تنو فلسطینیانو د لویدیځ غاړې په شمالي برخو کې د یوسف علی السلام مقبرې ته ور واچوي، خو وروسته بیا د فلسطین امنیتي ځواکونه راغلل او د هغوی مخه یې ونیوله. د دې پیښې نه څو ساعته وروسته یو فلسطینی چې ځان یې ژورنالیست معرفي کاوه، د هربون په ښار کې یو اسرائیلي عسکر په چاقو ووهي، چې وروسته بیا دغه کس د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو.
د ترکیې پوځ وایي یوه بی پیلوټه الوتکه چې معلومه نه ده د کوم هیواد به وي هغه وخت وویشتله او راوی غورځوله چې د سوریې سره په ګډه پوله کې د ترکیې هوایي قلمرو ته داخله شوې وه. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې درې وارې دغې الوتکې ته خبرداری ورکړ شو چې د ترکیې د هوایي قلمرو نه ووځي، خو کله چې الوتکې د دې خبرداریو پروا ونه کړه نن د جمعې په ورځ د پوځ لخوا وویشتل شوه. ترکیه د همدې میاشتې په سر کې شکایت کړی و چې روسي الوتکې هوایي قلمرو ته ننوتې وي. د ناټو غړو هیوادونو د روسي د عمل سخت وغند.
د بلغاری چارواکي وایي یو افغان د ترکیه په سرحد کې د سرحدي پولیسو لخوا سهوان په اختر یا ډزو کې لګېدل یو وژل شوی دی. د بلغاری د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې دا پیښه پرون د پنجشنبې د شپې په لسو بجو د سریدیت په سیمه کې شوې ده. د کورنیو چارو د وزارت د ارکانو رئیس جورج کاستوف نن سهار خبري اعلان ته ویل چې سرحدي پولیسو کوشش کاوه چې د څلور پنځوس کسانو مخه ونیسي چې عمرونه یې د شلو او دیرشو کلونو په منځ کې وو، ټول افغانان وو. کوستوف وایي د هغو کسانو غوښتل چې بلغاریا ته واوړي. پولیسو ژوندي پاتې کسان نیولي دي او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د پیښې نه وروسته د بلغاریا صدراعظم بویکو بوریوسوف چې د بلجیم د بروسلز په ښار کې د ناټو د غړي وادونو مشرانو سره غونډه درلودله، غونډه یې په نیمایي کې پرېښود او سمدستي خپل هیواد ته ستون شو.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شوروي اتحاد په پخوانیو غړو هیوادونو غږ کړی دی چې د افغانستان نه سوریې ته د وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ګډې پوځي الیزلې وکړي. پوتین په قزاقستان کې د پخواني شوروي اتحاد د غړو هیوادونو مشرانو ته ویلي دي چې ماسکو په سوریې کې د سپتمبر د میاشتې د دیرشمې نیټې را په دیخوا چې هوایي بریدونه یې پیل کړي دي ډېر پرمختګونه کړي دي. پوتین وویل په سلګونو ترورستان مو وژلې دي، په لسګونو د سوق او ادارې مرکزونه او د وسلو ډیپوګان او وسلیمو لمنځه وړي دي. پوتین په دې غونډه کې همدارنګه ویلي دي چې د پینزو او اووزر په شاوخوا کې جګړه ماران د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د غړو هیوادونو نه سوریې ته تللي دي او د اسلامي دولت په لیکو کې جګړه کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی او په کار دي چې موږ ټول د وسلوالو ډلو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولرو.
کیمرون د امریکا د حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی چې غواړي دغه هیواد امریکایي پوځیان ورولیږي تر څو د بوکو حرام د ډلې د غړو د کشف په الوزلو کې استخباراتي مرستې وکړي. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ د عسکرو د لیږلو پریکړه په داسې حال کې وکړه چې د نایجیریا، کیمرون، چاد او نایجر په سرحدي سیمو کې پر ملکیانو باندې څو ځانمرګ بریدونه وسول. د تیر کال راهیسې بوکو حرام د کیمرون په شمال کې شاوخوا څلور سوه ملکیان وژلي دي. د دې ډلې د مخ پر زیاتېدونکو بریدونو وروسته په دې وروستیو میاشتو کې د کیمرون حکومت دې ته اړ شوی چې په سیمه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي او د ګاونډي چاد څخه هم نظامي مرستې وغواړي. په پلازمېنې یوندی کې ټولو حکومتي ودانیو ته د بم د کشف دروازې او الی ورکړل شوي دي، خو زیات شمېر خلک د تشدد څخه په عذاب شوي دي او غواړي چې خپل هیواد پرېږدي او لویدیځ اروپا ته کډه شي. ځینې پر لارې د سختو ستونزو سره مخامخ کیږي او خپل منزل ته نسي رسېدلی. د ولسمشر اوباما حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر 300 پورې پوځیان به کیمرون ته د استخباراتي ماموریتونو لپاره ولیږي. دا او د دې ساعت خبرونه.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.